څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر 1280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ډیپورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړي. غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناک توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلي پر سر له مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا وایرس د منفي اغیز او حل په اړه همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کیږي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشن. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تأثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستيال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دادوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د داخلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیاي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي، خو په امریکا کې کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې ویروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ تر د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ ته له کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24 د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري رسره اوسي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نوموي افغانستان له دې سره سره له هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنون کې نظر پوښتلی.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه کپ دی افغان پوز لوري او هغه کې وسلول طالبان لوري.
د هغه ټپی ماشوم کیسه به هم واوري چې نن د دې راپور له خبرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال پنخ شو.
امرجنسی مختمی مریض ټپی را وستل دي. بچی مو نن پر 9 بجې چې وښته سو سمریانو پوسټ سره طالبان یو ټاکه پر وکړل. دوی دا خوشی د فصل متریک وټه ولاړو یې وښته.
په کابل کې نن د سباندې څلوېخ تو هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوال ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته یونامه د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړی شپږو میاشتو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان له هم پنړی کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خنړی هیواد دی. د دې راپور لمخه د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکی وګړي وشل شوی او له 2000 زیات نور ټپیان شوی دی. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکان وزل سوی او 1206 او یا نور ټپین سوی دي. د غشمیرې د تیر 2019 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 14% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکان او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کېدې چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستې وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستي دي.
هغه لیکیز دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواو نه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره یې د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته یې لومړیتوب ورکړي. دا د راپور له مخې نړیوال ځواکونه د 2000 کال لومړیو دریو میاستو کې د 3% ملکي مرکزوب لعاملین دي، خو په وروستیو دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه ده اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکي مرکزوب لپاره او د 14% ملکي مرکزوب لپاره مخامخ نښتې بلل سوي چې بریدګري مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي دیبور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه د ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته کښیني. د ملکیانو د مرکزوب لپاره اصلي لاملونه ځمکني نښتې، انتحاري حملې او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزنې بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو پایله کې د ملکیانو مرکزوب له د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوې ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% ښځې او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 ښځې وزل سوي، 295 ټپیانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي، 220 ټپیان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره یې طالبانو د ملکي وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د یو اړخیز معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پایت رسولو لپاره تر ټولو خلاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامی لارې نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامداري سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. د سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکزوب بلی په ځنګړې توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوښته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خپرول، په هلمند کې په یو معمولي نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کنه چې وشتل را پر سب غل باندې پر چپا بغل مرمه وتل.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس به خپل تکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسي روختون مخې ته نور کسان هم نهسته، خو خان محمد تم ځکه ځاینه ورکوي د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړ جامو دغه خاوند چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګات راوړدی وویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینه بهیدلې ده.
امرجنسی مخته مې مریض ټپی راویستلی دی، بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره چې طالبانو دوه ټاکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سلمتري کې ورته ولاړ وویشتی، نما راويستي دلته مرجنس اتو کالو پردا کنه چې وشتل را پر رستا بغل باندې پر چپا بغل مرمه وته لو
څنګه وزات څنګه
وزات خو تر وسه لنه پر خراب او وخت په خبر به من مرجنس دي شنه نسته به معنی دل دل
د ملګرو ملتونو مرستندو دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی قسم د پاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو نه نوي کې 1202 ملکی قسم وجل سوي او 1206 اوی نور ټپین سوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړي شپږ میاشت پر پور کې ویل دي چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوړه د حکومت او طالبان ترمنځ جګړو شپنوي چاپو ځکنوي ماينونو او ځان مرګ بریدونو لامل اوښته دي چې ډیره برخه شي او ماشمن جوړوي. په هلمند کې د تازه جوبل سیو ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور د برخه چې د جګړې دواړي غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تایید دي. دی وای کته هم دا وخت جګړه خلاصه شوی و، خو د زوی د یو طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېد او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرف چې د خپل کار کوي د ملکي په غم کې بلنه نه دا خو ده نه خو ده وساري خپل کار ته ګوري هغه راز دوه ټکه بر کې ادې بار کش کې ام تاولي ام اولي حکومت خلک چې کته مل نه دلی که زمان لري چې مل نه دی ولی نه پرېږدي. دوی غوښتنه دا غواړي چې دغه ورک شي د جګړه ورک شي دوی دغه غواړي چا من رئیس د ملکی کسان خوندي شي.
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې وروستۍ پېښې په روانه میلادي کال کې ثبت شوې دي، خو تر ټولو خونړۍ یې په جون میاشت کې په سنګین ولسوالۍ کې د ملکی کسانو په یوه میله کې د غبرګو چاودنو له امله و چې 1.5 ملکی کسان یې ووژل او 1.5 نور ټپیان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یوه او بل ور اړولې ده. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې د ټپي ماشوم روح الله کیسه وه. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بله د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکی وګړي پرې کوي. له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې د علتونو پوښتنه ترې کړې.
متاسفانه لوی عوامل دا دی چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې د لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بېرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکی تلفاتو کچې یو څه راټیټه سي؟ په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه که په د افغان پوز له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري چې دوی خپل د جګړې قمندانانو ته قوانین وښيي او هغوی ته ووایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتئ او له هغو قوانینو څخه خبر کړي چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کړي، قضا او محکمه قوي کړي چې کله یو څوک په ملکی وژنه باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قمندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي، نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی ورسوال طالبان او افغان حکومت هم څنګه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لار هواره کی اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیستي او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربند یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ییز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه دې مرسته وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالی وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې سلوېختو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب و کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه د ورځنۍ ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به پیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلویختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دې ناسته کې د 2020 پراختیایي ناستې په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی ده د په خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي په دې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابل د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرامو چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شیدی ورکول ته له وخت کمزورې و، هغه شیدی ورکول ورکول چې دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایطو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ځینو ښارونو غیر معیاروالی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 15 کلن نواب خان جمعزاده چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزه خو زخته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندي کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار استو.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واټ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاسې خوله او پزه له دوړو او لوګیو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپېژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلا دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول ذبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی
می‌کنند. د کندز ښار د 10,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نه شي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمېر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې د محکمې. نو دوی قادر ده تنسو چې دغه دوه جادې خوشې کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته، په یو مسیر باندې رفت و آمد کې په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
ما ساعات انکشافی را تعیین کردیم به طرف سمت شمال کندز است. اونجا بعد شهرکام
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعیین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم را واخلو، خو له ډیرو هڅو سره ونه توانیدلو. د کندوزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره پخوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندوزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندوز ښار د ماستر پلان پلي کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم قدر منوریدونکو د مازدیګر څلور بجې شوې ده. شیبه د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. د شیبه ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمیز امنیتی مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري قدرمن اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاسرایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډېر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا 169 پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې د کورونا وایروس د نوي پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تېره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبی کې ډېر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له دیرشمې د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د لسو ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې دې هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلډ میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبرې پیل کړي او افغانان د نور نه غولوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې په حق له افغان حکومت په یو خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نلی کی که د بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغانی خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی دي. په نادلی کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچدی یې مخ وچ سوی تر دغنده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټه ور.
نن په هم دغه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسان خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. پا په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوې تغذیې څه
خطاسته زس خبره
شو دې خپل یې ورکړي
یا شدې مې نسخه خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پوډر شې مې ورکول مرغۍ چاپ شې مې ورکول تر اوسه پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر فلاول ورله دغه ډنګر تر اوسه پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم چې راغلي
بابا ګرام
دلته دې څه لپاره راغلي
دته مې زوی نه جوړه
پدې زوی دې څه ویلي
دوه میاشتې نه څه یې ته په خو پاس له زوی میاشتو دغه څه ته غازي
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
زه صبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
هغه څه دې کور کټګ ماته غل دغه خو
مثلا کوم شي امبیر خري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس چنه دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنه پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نو کښ دې مخوچ سویت نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنه غړی ونیو ل شنه غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې په تبې سوی ل تبو چې په دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول ته ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول چې نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ په اړه څه وایي، د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي:
سوی تغذیه یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. کچې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغی مور وای، یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکی، او بل حالت مزمنه خوارځواکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامه روغتیا وزارت مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلم بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي:
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده هاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغا ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي. خپل شو دی چې ورګه په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وښي
زوی کاغذی دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوت لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی کاغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایي زوی کاغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکړي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علایم راته وایه.
په نښې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نښې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، مریضي نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل م
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یي قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چې موږ زلسه مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکړي. شیدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلونو پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکړي هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغوی ته ورکړي. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکړي، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا شیان وخوري هغه سیر کیږي. مواد غذایی پغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي، بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په اوان کې دی که یو شی، بیا د هغې نه غلیظه غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلت آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوښۍ تیره کړې وي. زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غوره لیګ په نوم سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غوره لیګ کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولۍ مراسم هم تیره شپه ترسره شول. تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پړاګه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزې دا اووم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشینونکي خبر دا ده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینونکي خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه له ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوالو سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلوبي به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غوره لیګ سیالیو په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیګ چې په نامه د بوست غوره لیګ دی هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیګونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیګ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیګ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوي دي. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي که نه د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله، هو، دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو ته د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې هغه لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپې لوبې کړي او یا هم د افغانستان په 10 کلنو یا 10 کلنو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټوله کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګوري ویشلي وو چې تقریبا د سی وی چې په څلورو کټګوري ول او د هغې په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته نو؟
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ته وویل چې ګریډ ون لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسې دي، چا چې ولس کلونو لوبډله کې لوبې کړي او چا چې ولس کلونو لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبې دي وکړي.
هوتک صاحب، له دې ورهخوا د شپږیزې لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 13 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زموږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغه شان مجیب زدران په دغه آی پی ایل سیالیو کې سکهال په 13 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. څلور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې آی پی ایل کې ولوبیږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبې دا غین وروسته به بیا د آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیکلی چې تل وخت تاسو د خبري اسید افغانستان ملي لوبغاړو ډېر وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی دا او دا اصول هم دي چې دوی به خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پرېکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو پښه تمامه شي او ټول نقاط به پام کې ونیول کېږي او له هغې وروسته به په دې هکله یو پرېکړه کېږي چې انشاءالله موږ به ملی لوبغاړي ملی لوبغاړي په ګټه تمام شي.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسف زی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بل مال تقریبا 30 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لس کال ملي ټیم کې می لوبا کړی دا او نور منتخب ټیمونو کې می لوبا کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوښو، ورزش می ډیر خوښو، ما والیبال کوو، هغه نه ورسته بیا فوټبال شروع کړ، هغه نه ورسته خدای راته برابر کړ، یو ټیم کې فوټبال وکړو شروع کړو. دغه سیمه موږ کابل ته راغلو، کابل کې فوټبال وکړو او ښه ټیمونو کې فوټبال وکړو، ملي ټیم کې چې انتخاب شم ډیر خوشاله وم او زما د کوچنیوال نام ورزش خوښو، همدغه فوټبال چې می شروع کړو. 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او موږ ډیر افتخار لرو، لاسته راوړنو لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبي آسیا کې او 2013 کې موږ قهرمان شو په جنوبي آسیا کې، هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډیر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو او هغه نو وروسته هم ډیر ملکونو کې موږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ موږ کړې ده، چیلنج کپ موږ کړې ده. کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زامن لرم، دوه لورګان یو زامن دي چې الحمدلله شکر د ژوند ډیر راضی یم، فضل خدای ډیر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي، تخصص مې د فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم، دوه درې دانې چې هغوی ته تمرین ورکوم، د هغوی نه زه تنخوا اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تېرېږي او الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ما کوم آرزو چې درلود هغه خو پوره شو، ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی ده چې زما آرزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه ارزوم په ځای شو ډېر فوټبال هم کړی فضل د خدای او دینه ډېره وروسته زه ارزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغوی وکولی شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم داسې یو غټ غټ ګرونونو کې وګورم، داسې ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دا زما ارزو دی.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو مومی روزونکې حمید الله یوسفزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه یې معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیورۍ د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.